دوی بجې سوې قدرمنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونې ته په خیر راغلاست. فرشته جلال زه یم. د ماپښین په دې خپرونه کې تر درو بجو د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کوو. په خبرونه کې به د ننګرهار د نننیو حملو په ارتباط رپورټونه واورئ. د ننګرهار په هوایي ډګر کې ځان وژونکو حملو او وسلوالو نښته کې دواړه خواوې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دړولو اداوي کوي. دغه حملې او دغه وسلوالو نښته نن سهار شاوخوا 5:30 بجې پیل شوه او یو نیم ساعت یې دوام وکړ. په دې ارتباط وروستي معلومات په همدې خبرونه کې راځي. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د مصر ولسمشر پر خپلو خلکو ږغ کړی چې د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه د رواني میاشتې دسمبر په 15 نیټه په تر سره کېدونکو ټول پښتنه کې برخه واخلي. په جاپان کې د ژغورنې ډلو نن یو نړیدلې تونل څخه د 50 کسانو مړي راوېستل. خو خبرونه د معمول په سرسم په خبرونو پیل کوو. اول د افغانستان کورنی خبرونه لرو. محمد قسیم سولمل د دې ساعت د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم د مهمو کورنی خبرونو سرخطونه. د جلال آباد ښار په هوایي ډګر کې د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې 9 وسلوال او 3 امنیتي ساتونکي وژل شوي. او د افغانستان حکومت د امریکا د سنا مجلس د غپریکړې هرکلی وکړ چې ویلې دی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر ګړندی سي. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار هوایي ډګر باندې د وسلوال طالبانو په حمله کې نن سهار وختي 9 وسلوال او 3 امنیتي ساتونکي مړه او 11 افغان ځواکونه ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال لازادي رجو ته ویل چې لومړی 2:14 د ننګرهار د هوایي ډګر له دروازې سره وسوي او بیا وروسته وسلوال چې غوښتل هوایي ډګر ته ننوځي د افغان او بهرني ځواکونو له خبرګون سره مخ شول. د شاغلي مشرقیوال په وینا د وسلوالو په برید کې 2 عام وګړي وژل سوي او 3 تنه ټپیاندي. د نوموړي په وینا د نشتې 2 ساعته دوام وکړ. د افغانستان حکومت د امریکا د سنا مجلس د غپریکړې هرکلی وکړ چې ویلې دی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر ګړندی سي. ټاکل سوي چې امریکایي محارب ځواکونه د 2014 کال تر وروستیو له افغانستان څخه ووځي. خو بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وایي چې په افغانستان کې القاعده فعالیت لري او باید تر 2014 کال وروسته هم یو شمېر پوځیان په دغه هیواد کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا مجلس د رای د اکثریت په پریکړه سره غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه د 2014 زیږدیز کال تر پای ځواکونه وستل سي. د کاپیسا د مرکزی سیمو سلګونه اوسیدونکو نن د سیمه ییز قمندان پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي وایي د قمندان په سیمه کې د دوی کرنی زمځکه غصب کړي او نه پرېږدي چې هغه وکړي. د کاپیسا والی مهراب الدین صافی ازادي رډو ټول چې د دې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کاپیسا په اړه په بل خبر کې راغلی چې نن سهار د روغتیایي چارو یو کارکونکی د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د کاپیسا امنیتي چارواکي دا پیښه تاییدوي او زیاتوي چې په دې برخه کې پلټنې پیل کړي دي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په 5 ولایتونو کې د نوري فایبر د فالولو تړون له درو کمپنۍ سره لاسلیک کړ. د دې وزارت تخنیکی مرستیال بریالي حسام نن کابل کې یو خبري غونډې ته په دې اړه داسې وویل.
پروان بامیان دایکندی غور او شمال ختیځ ولایتونه له کندوز څخه د تخار او بدخشان پر لور په پام کې نیول سوي تر څو د ولایتونو ته هم د نوري فایبر لارې مخابراتي خدمات ورسول سي.
د شغلې حساب په وینا د پروژې مالی لګښت د نړیوال بانک لخوا برابرېږي تر 2 کلونو پورې به بشپړ سي. د کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه رضوان مراد اوروي.
د خیبر پختونخوا د پیښور په یکتوت سیمه کې بیګا د شپې نه وخت چودنه شوې ده چې پکې 2 کسان وژل شوې دي. د پولیسو لوینا سره سم دواړه وژل شوې کسان زنوشن کی بریډ کون کېو. د یکتوت ثاني او پولیس راحت خان مشال لړیو ته ویل چې دواړه کسانو د ځان د ترهګری لپاره تیارو چې چودنه پرې وشوه. بلخوا بیا د شپ قدر په باډي کورونو کې نن سهار یو بمی چودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل ټوپی شوې ده. په یو بل پیښه کې د مومندو د حلیمزو امن لخکری او غړی د وسلوالو خو وشل شوی د دې پیخي مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیسته. د مصر ولسمشر په خپلو خلکو غږ کړی چې د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه د روانې ډسمبر میاشت په 15 نیټه په ترسره کیدونکي ټول پښتنه کې ونډه واخلي. د مصر د اساسي قانون نوې مسودې تېره جمعه د دې هیواد د پارلمان لخوا چې د ولسمشر محمد مرسي په مشرۍ د اسلامي ګوندونو ائتلاف په کې اکثریت لري تصویب شو. ولسمشر مرسي دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د نوي اساسي قانون د مسودې پلویانو د هغې مخالفانو په قاهره او نورو ښارونو کې خپلو لاریونونو ته دوام ورکړی دی. بلخوا بیا د بخښنې نړیوال سازمان د مصر د نوي اساسي قانون پر مسوده انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ښځو د حقونو په برخه کې نیمګړتیاوې موجود دي او له مذهب څخه د ساتنې په نامه په کې د بیان په ازادۍ باندې قیدونه لګول شوي دي. د مصر پارلمان د رایو په اکثریت سره دا مسوده په دې خاطر په لږ وخت کې تصویب کړه چې د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتوالي په اړه د محمد مرسي د وروستي فرمان په نتیجه کې پارېدلی سیاسي بحران پای ته ورسوي. په عین حال کې تازه رپورټونه وایي چې د مصر سترې محکمې نن د هغه پارلماني کمیټې د قانونیت په اړه چې د نوي اساسي قانون مسوده یې جوړه کړې ده خپل غونډه وسنډوله. خبری اژانسونه وایي چې د سوریې په پایتخت دمشق او نورو سیمو کې ورځنۍ پرچاوي وروسته د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات بیرته د دور وروسته عادي شوي دي. دولتي اژانس سنا رپورټ ورکړی چې دغه پرچاوي د ټلیفوني شبکو د کار له امله پر دغو شبکو لګول شو. فعالانو ادعا کړې چې د سوریې حکومت د دې لپاره چې د اپوزیشن ډلې او یاغیان له مخابراتي خدماتو بې برخې وي دغه خدمات قطع کړي دي. په جاپان کې د ژغورنې ډلو نن له یو نړیدلي تونل څخه د 50 کسانو مړی راوستل. د راپورونو له مخې د مرکز توکیو په لویدیځ کې نن سهار د 50 کیلومتر اوږد تونل د یوې برخې د نړیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 1 کسان تر اوسه پورې لا درک دي. چارواکو د یو څه وخت لپاره دې ته په پام سره چې د تونل نوره برخه هم بې ثباته ده د ژغورنې چارې بند کړې، خو د بندو کسانو د ژغورلو په خاطر یې بیا اقدام وکړ. د دې پیښې له امله تر اوسه پورې 3 کسان روغتون ته وړل شوي دي. د ساساګو تونل د جاپان له اوږدو تونلونو څخه شمېرل کېږي چې پایتخت توکیو د دې هیواد له لویدیځو سیمو سره نښلوي. او د عراق صدر اعظم نوري المالکی پرون په دې هیواد کې د قومي شخړو د خطر خبرداري ورکړ. نوموړي دا خبرداري تر هغه خبرو وروسته ورکړ چې د دې هیواد په شمال کې د عربانو او کردانو ترمنځ د پورته شوې شخړو د کمولو لپاره خبرې اترې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. د په بغداد کې یو خبري کانفرنس ته ویل که دغه شخړه او اختلافات پراخېږي دا به ناوړه دردونکي او قومي شخړه وي چې نه به د کردانو، نه عربانو او نه هم دغلته د میشتو ترکمنانو په ګټه وي. د کردستان د خودمختاري سیمې حکومت د جمعې ویل د فدرال ادارې او د کوردانو د امنیتي چارواکو ترمنځ وروسته تر هغې خبرې په ټپه ودرېدې چې بغداد د دجلې په نامه د امنیتي قمندانۍ له تشکیل څخه لاس په سر نه شو. خو د عراق صدر اعظم نوري المالکی د سیمې د امنیتي ستونزې د حل په باب ویل چې دته فرق نه کوي چې د عربانو، کوردانو، ترکمنانو او عیسایانو په ګډون له سیمې دا طلب کسان ومني چې د سیمې د امنیت او قانون د ټینګښت لپاره یو ځواک ایجاد کړي او دا ستونزه حل کړي. د بغداد لخوا د تګریس یا د دجلې په نامه د عملیاتو د قمندانۍ تشکیل د کوردي مشرانو غوسه پارولې چې غواړي زیاتې سیمې په خپل واک کې ولري.
دوی بجې او ته دقیقې دي. زه فرشته جلال زه یم او را سره په دې خپرونه کې زما ټول ملګري همکاران د افغانستان د نن ورځې په وروستیو پرمختګونو تاسو ته معلومات وړاندې کوو. ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې تاسو نن ورځ واوریدل چې په ننګرهار کې نن سهار وختي هوایي ډګر ته نږدې وسوال نشته سوي او ځان وژونکي حمله سوي وي. په جلال آباد کې دا شیبه وضعیت څنګه دی په همدې خبرونه کې به ځینې خبر سي. د افغانستان ولسي جرګې نن د اوبو او برښنا وزیر محمد اسماعیل ورغوښتی دی دا چې ولې ورغوښتی او د سره به څه خبرې وسي په دې ارتباط به په خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړو. په نړۍ کې د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت او په نړۍ کې له ایډز سره د مبارزې په مناسبت ازادي راډیو نن د روغتیا په پروګرام کې په ایډز باندې خبرې کوي او په همدې ارتباط به یو ځانګړی رپورت درته وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې د کابل د نن ورځ پاڼو ته هم کتنه لرو. نن سهار د ننګرهار په هوایي ډګر ته نږدې ځانوژونکو حمله وکړې او وسلواله نشته هم وسوه. دواړو لورو حمله کوونکو او د افغانستان امنیتي ځواکونو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې دي او دا چې په جلال آباد ښار کې نن وضعیت دا شیبه څنګه دی په دې ټولو مسایلو به را سره زما همکار شاه محمود شینواری چې دا اوس له جلال آباد را سره د ټلیفون په لین کې معلومات وړاندې کړي. نو وروستۍ خبرې څه دي؟ شاه محمود
مننه ما کتل چې تاسو خپل خبرې کیږي چې کارنې د تیسه پاره مې راول او کله چې نن سهار شاوخوا زمينې دګېد او سوال طالبانو د ننګرهار پر هوایي دګر د مدریت کړو او په فایله کې دوه غوړ سترنه مجذوب او سوا د امنیت کمانډاني مدباسي مسؤل حضرت وسیم مشکوال ازادي ربي سره په دې کې اړیکه کې هغه د سيجيات من تراکل د دې په خبره په دغه کې کې نه حسن او سوا طالبان وجود شي او څوار نه سامي چې ځو کوم څه مجذوب لا وسدا چې د ریټنا امنیتي کاتونکو د شي او یوه خپل مو ته کې اندي همدارنګه په دغه نه نه یو نه ښه چې څنګه سره هغه وګورو چې هم مرزوب لا وسدا د دې خبره چې په دې کې د ریټنا وجود شي او دغه نو کې اندي اندای د ننګرهار د ولایت مقام ته په هغه خبر پاڼه مو سره رسیدلې ده هغه چې د خپل خبر پاڼه کې ویل چې دغه نه هیڅ واره ځان وزن کې بریډر وو چې دوی غوښتل د ملي وډو په لباس کې هغه د ځکه نو زی دې ته خبره کې اول دوه کنو ځان وزن کې بریډر وو د موټر په وسیله باندې د هوایي بازار لمه وروځي تر ته ځان وزن کې بدون کوي او په لسه درې او تنه نور هم ځان وزن کې بدون کوي دي او پاتې ان څلور کله نو چې د امنیتي ځکه کوم مقابله د دې کې نظر شي دي خو دا د نوو توسعه لبانو ویان د جوړه مجاهده د دې د طرفې د کمیټې کې ویلي وو چې د دې پر هوایي دغه فراق د دې مت سره کړی چې په پایله کې د ګلو کورنۍ او د هرني تفسیر ته مرجو لاړولې ده
او وسالته وضعیت په جلال آباد شهر کې څنګه دی کله چې مثلا دغه عملی اوسي په شهر کې نږدې اول خو کله اوریدونکو ته وایي چې د هوایی دګر څونه د شهر څخه فاصله لري ایدا د نن په شهر کې دی ک لکه د کابل هوایی دګر چې د خلکو د وسیدو سیمه ته بيخې نږدې دی او کدا سی په وطني منطقه کې دی او بل دا چې په شهر کې د نن وضعیت څنګه دی خلک لکه کاروبار د عملی تاثیر کړی د خلکو په ژوند باندې که په دا ورځنی رفت آمد د خلکو باندې
اول د څه په څه د جواب کې ومه چې د ننګرهار هوایي دګر خار پورې تړلې ساحه کې د دې ټول مطالعه پورې او اړوند سیمه ده د خار سره شاوخوا نیم یا یو کیلومتر فاصله لري او د کابل او د جلال آباد او تورخم په لور نه راباندې پروت دی او دا ډول چې څه شي واقعا سهار وختي موږ خپل دغه سیمه ته لاړو خلک ډېر څه تشويش کوي ځکه هغه د غبرګون ډېر درنې دي د دوه قانون ا دې د لکې د الوتکې کې چې څو باندې ګرځېدل او هوا ته هم ځینې څو مې چې هغه ته خکرو کوي کوم خلک دې په ځان د خلک وو چې ټول په دغه د دې چې هم خلک ته مزوب دي او لکه څنګه چې نه هم خپل نتیجې او خپل هم دا خبره وکړه چې نه هم په دغه کې چې کوم څه نه هم وګورو کې شي دا د میدان وین شاو په سیمه کې چې پر کورن دي چې حالت وګوري په کې شي او هغه ټول کورنۍ نارامه وي هغه خلک چې په خاډ نه
خیر خیریه سه شمه مو چنواره و درن اوردن کو تحصیل جلال آباد د څرګندونی و اوردن سهار د جلال آباد شهر د نن په هوایی دګر باندې حمله شوې
له دې وروسته د ازادي رادیو خبريالان ولسوالي او لری پروتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو ده. د ازادي رادیو خبري اعلان بدرځي ستاسو سره خبري کوي نو تاسو خپل خبري له ازادي رادیو سره شریک کړئ. خپل کیسه د ازادي رادیو څخه واوري. د ازادي رادیو بل خبري اعلان دا اوس را سره د ټلیفون په لاين کې دی. د افغانستان ولسی جرګې نن د اوبو برښنا وزیر محمد اسماعیل خپل غونډې ته ورغوښتې ده چې د ویلي ورغوښتل سوی دا اوس را سره زبیر جمن خبري کوي.
البته فرشتي خور زباید یادونه کوم چې د سبا د استیزا غونډه تور بلل سو یعنی د به سبا استیزا کیږي وکیلانه د استیزا کولو نن پریکړه شوې ده ولسی جګړي لمخ کې نه کړي خو د به سبا ورغختل کیږي د استیزا کیدو چې بیا به د پښتنې کیږي او کچری جوړ
ولی ورغښتې دا مشخصه موضوع څه ځکه دا موضوع چې تاسو
بیا به دا خبر زه هم مطرح کوم چې سبا به معلومه د دې به جوابونه څومره قینات کون کی وی د ولسی جرګې د لوړ د کړو فرنګي چارو کمیسون رئیس کمال ناصر اصولي وای چې بیلابل دلایل دي چې دای باید استیزا سی یو پکې دا چې د پوینه یو شمیر وکیلان د فکر کوي چې د اوبو برښنا وزیر د ولایتونو ترمن توپیر کوي او یو ډول تعصب نه کار اخلي. هغه جن نور دلایل د محمد اسماعیل خان د استیزا کولو داسې بیان کړل.
لور څلور عمده دلیل لرو. هغه دا دی چې د افغانستان د اوبو د عبس ضایع کولو چې تر اوسه پورې په ښه ډول ورنه استفاده نه ده شوې، د عمو د دریا د اوبو څخه د ناسالم استفادې تر اوسه پورې موضوع دویمه وه. دریمه موضوع د ولایاتو ترمنځ توپیر او تعصب چې د وزیر صاحب اسماعیل خان سره ورسره دی، او څلورمه موضوع د ځینو اشخاصو مصالح کول چې د هرات والی هم د پریس کانفرانس په نتیجه کې دا تایید کړه چې ځینو اشخاصو ته صلاح توضیح کیږي د اسماعیل خان د خوا.
البته اصولي وویل چې د په کندهار، کونړ، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د اوبو برېښنا په بندونو باندې کار نه دی کړی، خو د ده په وینا هغه ولایت چې دی په پورې مربوط دی، یعنی د هرات په ولایت کې درې څلور مهمې پروژې په مخ بولی دي. د یو پوښتنې په ځواب کې اصولي دا هم تایید کړ چې پر اسماعیل خان دغه تور هم لګیږي چې د پراختیایي پروژو په قراردادونو کې چې دلته د دې وزارت لخوا کېږي د ایرانیو شرکتونو ملاتړ کوي، یعنی یو ډول امتیاز ورته قایله ده. بلخوا محمد اسماعیل خان چې نن مالی بودیجې کمیسون وروغتی او د دې لپاره وروغتی چې تیر کال د بودیجې لګښت څنګه د وزارت هغه د ومنل چې په ځینو ولایتونو کې په ډیرو مهمو پروژو باندې تیر کال یعنی 1409 کال کې هیڅ کار نه دی شوی. هغه دغه مهمه پروژې چې کار پیونه سو د مچلغو بند په پکتیا کې او بل د ګمبيري بند او د نغلو څخه جلال آباد ښار ته د مزید تیرول د برېښنا د تیرولو کار وبالغول چې دغه درې پروژې ډېرې مهمې وي رښتیا هم. خو علت اسماعیل خان وویل چې دغه درې وړ پروژې د نامنۍ له امله نه دي ترسره شوي. په داسې حال کې چې وکیلان بیا داسې استدلال کوي چې دغه پروژې د دوی په وینا ګواکې اسماعیل خان د دغه ولایتونو سره یو ډول تعصب لري او نه غواړي چې هلته پراختیایي پروژې ترسره شي. د ځینو نورو مواردو په اړه اسماعیل خان مخکې هم څرګندونې کړي، مثلا د وسلوال کولو، د خلکو ته د وسلو د ویشلو په باره کې دا پخوا نه رد کړې ده. څو موده مخکې داسې ادا وشولې په هرات کې، خپله د هرات والي دغه ادا وکړه چې اسماعیل خان په پخوانیو مجاهدینو باندې وسلې ویشي او د مجاهدینو د شورا د جوړولو په تکل کې ده. دا اداوې هغه رد کړې دي چې ګنې هلته وسلې ویشلې وي.
یعنی
چې ولسي جرګې ته به څوم،
یعنی په هر حالت کې
دای راځي بدای برازی او بیا بخپل لغه استدلال وای ولسی جرګه غړو ته کچیر قرات حاصل نسو د وکیلانو نو بیا به ورته سندګ دي او د باور د رائے د خستلو پریکړه به کی یا به برت ورته د باور رائے ورکول کی، خو صندوقونه د رائے ورته ورکول کی.
یعنی په هر حالت کې دینن ولسی جرګه ته تللی او خود مالیه او بودیجې د کمیسون لخوا ورغشتل سوی، سبب د سوال جواب لپاره ولسی جرګه ته دي. دغه سی مخکې هم سوی دي چې د حکومت ځینی وزیران یا نور چارواکي ورغشتل سوی دي پولیس جرګه کې. بیا برته د دوی د خبره په یو ډول د یو بل پوسټ معرفي سوي، حتی که به صلاحیت سوي هم دي. تاسو فکر کوئ چې دا به څونه جدي وي د محمد اسماعیل ورغشتل کېدل؟
بله، څه موده مخکې د اطلاعات او فرهنګ د وزیر سید مخدوم رحیم د استیزا کولو همدغه سپری کروس له وکیلانو به 100% رای راټول کړل چې باید د استیزا سي، خو کله چې د استیزا ورځ را نږدې سوله بیا ولسی جرګه د خپل د تصمیم نه واوختل او هغه راونه وخته. و سم تیر ورځ ځینو وکیلانو د سی اعتراض درلود چې ګنې د حکومت لخوا د ځینو چارواکو لخوا د تزنګونو ویل کې یو ویل کې ګورته چې باید د استیزا نسی. معلومه ده نو بل اخر سبب د پولیسي جرګې په غونډه کې حاضرېږي. خو یو انتقاد پولیسي جرګې چې همیشه شوی دا ولیدل شوی دی، پولیسي جرګې په ډیر غوسې سره اکثر وخت وزیران خپل غونډو ته د استیزال لپاره اوربلل دي. اول ډیر غوسه وکیلانو څرګنده کړي ده، مختلف دلایل ویل دي او د غوی په کارونو انتقادونه کړي دي او په غوسې سره راوخته دي. بیا چې کله هغه راغلی دا خپل خبرې کړي دي یا په غونډه کې حضور پیدا کړي، یا د استیزاد ورځ رانځدې سوی ده. په غیر ورځ به معلومه شوی چې یو لسی جرګه د غوی د استیزان الله سخصتي او که صندوقونه ورته یې هم دي اکثر وکیلانو به بیرته تایید کړي دا په خپل څوکۍ پاتې سوی ده. تاسو چې د اسماعیل خان په باره کې به څنګه تصمیم نیول کیږي سبات؟
تاسو ک ځین وخت تاسو رپورټونه مخبرېږي چې وای وزیران وروغشتل سي، چارواکي وروغشتل سي، خو بیا په ولسی جرګه کې دغه خلک نه یي چې هغه نصاب هته درایګیره د پاره پوره کې. نو دغه سي خپل ولسی جرګه کې مسائل سته. د دغه مسلې ورسای سوال میداده چې آیا محمد اسماعیل کولای شي چې اصلا ورنسی او وای چې مثلا حاضر نسی اصلا ولسی جرګه ته؟ د دې خبرو سوال جام
قانون لمخه د قانون لمخه شل فیصد وکیلان چې کله د وزیر د ازا کول لپاره لاسلیکونه وکي وزیر مجبور دی چې باید حاضر سی او د غوی پښتنه جواب کی کچېرې قناعت حاصل سو هغه دا وکنه صندوق ورته کېدل کیږي او د باور رای ترې اخیستل کیږي یا بیرته خپل ځای پاتې کیږي. وکیلان وایي چې کچېرې دی حاضر نسو دا به د قانون څخه سرغړونه وي او له بلې خوا ځینې وکیلان دا خبرداری هم ورکوي چې که دی وکنه کرانغې بیا به دته د ده په غیاب کې د رای صندوقونه ایښودل کیږي.
ډېره مننه درنو دوستانو، تاسې د احمد زبای ژمن څرګندونې واورېدې. د افغانستان د ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې سبا ته د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل وروغواړي او د ځینې مهمو مسایلو په اړه پوښتنې ځینې وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
یوار به بیا ورسو قسیم سولمل ته او دای به د کابل د نن ورځپاڼو ته لنډه کتنه وکړي.
په کابل کې خبریدونکو ورځپاڼو د سولې په هڅو کې وروستۍ پرمختګونو ته په پام سره نن په دې مسلې بحث کړی چې د سولې د هڅو په اړه د پاکستان دریځ بدل سوی او کنه. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې لیکلي چې په دې ورځو کې پاکستان ته د افغان چارواکو سفرونو زور اخیستی او پاکستان هم په پرلپسې ډول غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړی چې افغانستان وړاندې کړي. خو د ورځپاڼې په وینا پاکستان د افغان چارواکو غوښتنو ته د مثبت ځواب په داسې حال کې ورکوي چې له یوې خوا 2014 میلادي کال را نږدې کېږي او له بل لوري په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري بیا پیلېږي. ورځپاڼې باور څرګند کړی چې د پاکستان د وروستي ګامونه له دغه بدلونونو سره تړلې دي او د افغان چارواکو په وینا اسلام آباد اوس هڅه کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره رښتینې مرسته وکړي. خو ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان د هڅو ته د شک په سترګه کتل کېږي او وروستي ګامونه سمبولیک بولي. سرنوشت لیکلی که پاکستان په خپلو دې هڅو کې رښتینی وای نو ولې ملا برادر او نور اغېزمن طالب مشران نه خوشي کوي او طالبان نه مجبوروي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. ورځپاڼې دا شک څرګند کړی چې له افغان دولت سره د پاکستان د کم اغېز مرستو یو اساسي هدف شای د قطر د بهیر زیانمنول وي او دا ځکه چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د اسلام آباد لپاره د منلو وړ نه دي. خدمتګر نه دولتي ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان روسي ګامونو ته په اشاره پوښتنه کړې چې پاکستان بدل سوی او که تظاهر کوي.
ازادي راډیو په خبرونه کې به تر څو د قورسته تاسو د روغتیا پروګرام ولرو او په دغه پروګرام کې له ایډز سره د مبارزې پر څرنګوالي او دغه د ایډز په خپل د وقایې د اټس پوراندې د ایچ آی وی پوراندې د وقایې په څرنګوالي باندې خبرې کوو. ډاکټران مورا بللی دی او ډاکټران به ستاسو سوالونو ته جواب وایي. که تاسو په دې ارتباط پوښتنې لرئ او یا مشکلات لري غواړئ چې په پوسی ډاکټرانو ته به تاسو زنګ راوړئ. د ټلیفون شمیره به ورسره درته اعلان شي. خو سم لاسي له پاکستان یو ځانګړی رپورت لرو. نړیوال هڅه کوي چې د 2015 کال پورې په نړۍ کې د میندو څخه ماشومانو ته د اټس د خبرېدو مخنیوي وکړي. یعنی د نړیوالو څه دا چې تر 2015 کال پورې به هیڅ ماشوم ته د هغه د مور په نس کې د ایډز ناروغي نه انتقالیږي. د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو ورس وخت په وخت په دغه ارتباط باندې رپورټونه اوریدلی شئ او تاسو که زموږ ویب سټ ته ورسئ په دې مناسبت ځانګړي رپورټونه لرو. د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. د ازادي راډیو خبريال برکوال میاخیل په دې ارتباط له کوټې یو ځانګړی رپورټ لري.
په نړۍ کې د ایډز په ناروغي د اخته کس په بدن کې په 1980 میلادي کال کې په لومړي ځل د ایچ آی وی وایروس کشف شو او په پاکستان کې په 1980 میلادي کال کې په لومړي ځل د ایډز ناروغ پیدا شو. تر هغه وروسته له 15 کلونو راهیسې دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ایډز په ضد د مبارزې په نامه لمانځل کیږي او د دې انسان وژونکو ناروغي د مخنیوي او د ځان ورڅخه ساتلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکول کیږي. په کوټه کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر لخوا د ایډز د ناروغ په ضد سیمینار کې ډاکټرانو پر دې خبره ټینګار کاوه چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ اغېزمنه لاره دا ده چې خلک پوه سي. د یو این ایچ سی آر ویاند جویریا ترین وایي د ایډز د مخنیوي د پرلپسې هڅو له امله اوس په خلکو کې له دې ناروغۍ د ژغورنې په اړه پوهاوی زیات شوی دی.
یو این ایچ سی آر ایډز باندې هم کار کوي او مهاجرین ته دا انفارمیشن هم ورکوي چې وایي دا شی څه پام کول دي. خو په کیمپ کې اوسي هلته نه خبر کې دا کم بیماریو د پاره شان د پاره دي کم شی استعمالي نه کې خالی په کیمپو کې کی افغانی مهاجرین کې دا شستا په بلوچستان لیول کې دا ایچ آی وی ایڈز اور پدا بارے کې دونه نالج خلق نه لري.
ډاکټرانو په سیمینار کې وویل د چا په بدن کې چې د ایچ آی وی وایروس کشف سي نو د دې لپاره شپږ میاشتنی معایناتو ته اړتیا وي، خو ډیر خلک د ناپوهۍ له امله په دې موده کې له ایډز اخیستونکو اعمالو څخه پرهیز ونه کړي او نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته کړي. د ایډز د ناروغۍ په ضد د ادارې له یوه مسؤل ډاکټر محمد انیف خلجي مې وپوښتل په دې سیمه کې څه ډول خلک د ایډز په ناروغۍ اخته دي.
په دې کې دوه دغه یو ایف ایس ډبلیو چې مرته فیمیل سیکس ورکر په هغه کې بېخي ډېر دي، یو بل دا نشیان دا هیرنچیان چې دی انجکشنونه لګوي، څلور څلور پنځه پنځه کسان په یو سرنج باندې یو بل ته انجکشن لګوي، په دې کې بېخي ډېر دي. دریم په دې کې چې د طبقه ده هغه د هجړهګان چې موږ ورته وایو په نشه زیان کې دي، ولې هم سکیورټي په دې کې ډېره ده. لیکن مزه خپل دعوا مې نشه بدبختي دا ده چې دا موږ پاکستان کې بالخصوص بلوچستان او د پښتنو په علاقه کې دا خلک خپل ځان نشکاره کوي، ولې ځان لپاره یو لوی پیغور دي، د خاندان لپاره نشه زیان چې دي، دوی چې دي د پیسو لپاره بل چا سره نور خلکو سره جنسي دغه کوي.
ډاکټرانو وویل ایډز که څه هم یوه ساري او اخیستونکې ناروغي ده، خو د ایډز له ناروغ سره په ناسته ولاړه خوراک څراک د ګډې غسلخانې په کارولو ټوخي او ترنجلو او له لاس ورکولو سره دا ناروغي په چا نه پوره کیږي، خو دا چې څنګه یوه بل ته ورپوره کیږي او مخنیوی یې څنګه کیدای سي په اړه یې ډاکټر رشیده پانیزی وایي.
دا وجه دوې درې دي، یو خو د پیدایش په دوران کې سی وینه ور ولګشي، هغه یو د سړیانو انهیلدي بیهیویر، مطلب د سړیان څخه کم د خپل کورنۍ کې ایمانداری سره هغه نه کوي، نو د هغو په وجه ډېر هغه کړشي، مطلب دا هوموسیکشوال هغه فیکټر ډېر زیات انوال دی،
یعنی دغه ناروا جنسي اړیکې
هغه یې تر ګوټ د لویې وجه ده. او بیا وینه چې دا ټیسټډ وینه نه وي، انټیسټډ وینه نه وي، دغه
نو مخې څنګه نیول کېدای شي؟
په دغه کې دغه سي موږ دا د خپل اسلام پر لار سم روان یو، د دغه مخې موږ دا تر کېدای شي سرنجان څخه کم دی، هغه موږ دغه تر نه کوته هغه مات کو ور وېسو.
د اس ډي پی په نامه د ایډز په ضد د یوې پروژې کارکونکی سجاد انور خان وایي که په بیړنۍ توګه د ایډز د مخنیوي لپاره کار ونه سي نو دا ناروغي به په ډېرې چټکۍ سره په خلکو کې خپره سي او بیا به نو لکه په افریقا کې په خلکو کې د مړینې شرح زیاته سي.
د پاکستان چې دي 65% کم آبادی دي په ځوانان باندې مشتمل دي، شپاړس کالو سونه سب پنځوش کالو پورې چې دي ځوانانو کې دا نه جوړی ست زیات دي، دا کم تعلیم یافته خلک دي یا بے تعلیم خلک دي، دا دواړو کې یو برابر ریشو دي. د دې کنټرول جر نه وسو، خو بیا دا دي چې دنیا کې چې دي دا ټیم په کم سروې سوي هغه په حساب روزانه 6000 نوجوان چې په دا مرض کې مبتلا کیږي.
په سیمینار کې څو تنو هغو کسانو هم برخه اخیستې وه چې په بدن کې د ایچ آی وی وایروس کشف شوی او اوس د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د کوټې اوسیدونکی فقیر محمد هم یو له دغو تنو څخه دی چې وایي د ایډز په ناروغۍ اخته و، خو د ناخبرتیا له امله یې میرمنې ته هم دا ناروغي ور انتقال کړه.
ډرایور هم ګاډۍ مې چلوي، څه پیسې څه زندگی مې وه، بې بختي وه، واده مې وکړ، بس په چر شو په دا تریاکو، په دې څه پیسې هیروین ته رالو، هیروین څه پیسې یارانو ویل دا سرنج څنګه دي بابا، نن مې ولګول خوند یې راکړ، دا یو سرنج مې څلور کسانو درې کسانو استعمال وکړ، نو په دې کې زما بدن کې ما ته معلومېدل ناجوړي پیدا شو، نو وینې چې یوړل بیا ویل وایي ایډز ناجوړي ستا په بدن کې ده.
ته د ایډز په ناروغۍ اخته یې، واده دې هم کړی دی، له خپل کوروالا سره هغه جنسي اړیکې ساتي که نه؟
ولا هغه صاحب پیدل منه هغه هم مسکین ناجوړ ده زما د وجې.
د بلوچستان د روغتیا وزارت وایي په بلوچستان کې 400 او یو تن د ایډز په ناروغۍ اخته دي، خو ډاکټر محمد حنیف غلجی وایي د بلوچستان په بلوچي سیمو خصوصا په گوادر، تربت او پنجګور کې په ایډز د اخته کسانو شمیر ډیر زیات دی، چې وایي خلک یې په نورو هیوادونو کې مسافر دي او له هغو هیوادونو یې دغه ناروغي را انتقال کړې ده. په بلوچستان کې د یو این ایچ سی آر د دفتر ایالتي مشر چارلز لینچ هم په دې سیمینار کې برخه اخیستې وه. د ایډز په ضد د صفر تر اکشته کولو د نړیوال شعار په یادولو سره وویل د ایډز د مخنیوي لپاره په دې هیله هڅې کوي چې د ایچ آی وی وایروس د خپرېدو بشپړ مخه ونیول سي او څوک له دې ناروغۍ مړه نه سي. موږ له حکومت، مدني ټولنو او نورو اړوندو ادارو سره په ډېر دقت د مهاجرینو په کمپونو په کلیو او کوټ ښار کې د ایډز په ضد کار کوو. د مهاجرینو په کمپونو کې موږ د روغتیا د مرستندویو ډلو په مرسته کار کوو. موږ خلکو ته د ایډز د ناروغۍ په اړه د سلا مشورو ورکولو او معاینه مرکزونه لرو چې هلته ډاکټران خلکو ته په دقت سره پوهاوی ورکوي. موږ له هغو کسانو سره کوټې ته په راتګ او معایناتو کې مرسته هم کوو چې په بدن کې د ایچ آی وی وایروس کشف شوی وي. همدارنګه موږ دلته په کوټه کې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي مرکزونه لرو چې خلکو ته د پیچکارۍ د تبادلې په اړه په هواي او نورې مشورې ورکوي په پاکستان کې د ایډز د ناروغي په ضد د ادارې د ریپورت لمخې په پاکستان کې لاتنوي زره تر 1,00,000 پورې کسانو په بدن کې د ایچ آی وی وایرس کشف شوی او د ایډز په ناروغي اخته دي د ایډز په ضد ملګرو ملتونو د ادارې د یوې اندازې لمخې د ایډز ناروغي له 1981 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیون انسانان وژلي دي
د ایډز د خپرېدو د مخنیوي د نړیوالې ډلې مشر وارن میچل وایي نړۍ د ایډز په وړاندې په مبارزه کې پر نویو لارو غور کوي دوی وایي اوس خوشبیني زیاته ده ښاغلی وارن میچل ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل دا چې موږ اوس په څرګند ډول د ایډز په اړه خبرې کوو دا تر ټولو مهم پرمختګ دی د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسته د روغتیا پروګرام کې د ایډز پر ناروغي او دا چې څنګه کولای شي د دې ناروغي مخنیوي وسی خبرې کیږي ډاکټران ستا تاسو به د ټلیفون شمیره اعلان کړ تاسو به وکولای شي چې ټلیفون را وکړي او خپلې پوښتنې مطرح کړي خو اول رضوان مراد ته ورزو د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د جلال آباد خر په هوایي ډګر باندې نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 وسلوال او 3 امنیتي ساتونکو مړه او 11 افغان سرتیري ټپیان شوی دي د افغانستان حکومت د امریکا د سنا مجلس ته هغه پریکړې هر کله وکړ چې ویلي دي له افغانستان څخه دي د امریکای سرتیرو د وتلو بهیر ګړندی شي د کاپیسا د مرکزی سیمو سلګونو اوسیدونکو نن د سیمه ایز قومندان پر ضد مظاهره وکړه مظاهره کوونکي وایي د قومندان په سیمه کې د دوی کرهڼیزې ځمکې غصب کړي او نه پریږدي چې هغه وکړي د مصر ولسمشر په خپلو خلکو غږ کړی چې د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه د روان ډسمبر میاشت په 15 نیټه په ترسره کیدونکي ټولپوښتنه کې ونډه واخلي د عراق صدر اعظم نوري ال مالکی پرون په دې هیواد کې د قومي شخړې د خطر خبرداری ورکړ او په جاپان کې د شغورن ډلو نن لی او نړیدلي تونل څخه د 50 کسانو مړی راوستل
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم فریده هوټ سیفیم د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام کې تاسو ټولو ته خراغ لاستویم د نن پروگرام مو د ایډز په ناروغي دی نن سبا د ایډز د ناروغي د وقایې لپاره هلي ځلې ډېرې زیاتې شوې دي او د دې ناروغي د وقایې لپاره هلي په ټوکی دودی که څه هم دا خبره اوس مهال یو څه له باور لري ښکاري خو ساينس پوهان وایي چې دوی هم د ایچ آی وی پر ضد د واکسین او هم یې پر ضد د درملو جوړولو کې پرمختګ کړی دی میشل وارن چې د ای وی ای سی په نوم د یوې نړیوالې غیر دولتي مؤسسې مشر دی او د کاري ډله په نړیواله سطحه د ایډز د مخنیوي لپاره کار کوي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ایډز وقایې لپاره په نړیواله سطحه هڅې چټک شوې او که له پخوا سره پرتله کړو نو ډیر پرمختګ پکې راغلی دی هغه وایي الله هم په ډیرو سیمو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه خبرې اسانه نه دي خو یو وخت موږ حتی په ورسپانو کې هم د دې ناروغۍ په باب خبرې نشوي کولی دا په وینا دا چې موږ اوس د دې ناروغۍ په اړه په آزاد توګه غږیږو دا هم ښه خبره ده هغه وایي د ډیرو لیکدیدونکو ناروغیو مخنیوي په واکسین شوی خو اوسمهال د ایډز جوړ شوی واکسین د تطبیق اجازه نه لري ځکه د موثریت فیصدي له ټاکل شوي حد څخه کمه ده
3 years ago in 2009 we had the first
Warren Way Drekal Mahki pa 2009 miladi kal ki mang de HIV de vaccine pa ra che kawle shi HIV de HIV khatar kam kri lumrane subut der lo di wazi tar 10% puri de masuliyat de imkan khabar ki gi che da de vaccine de tatbiq la para de license akhisto ta kafi na de khuda lumrane madrak de so da wahi che da vaccine ba haqiqatan khalq wiqaya kri shi awsti wo masir vaccine de jodawlo la para pal wada sa ته ډیرې هڅې روانې دي پښتنه ده چې د ایډز لپاره نه لا هم نه سلپسلو کې موثر واکسین برابر شوی او نه هم سلپسلو کې موثر درمل شته وارن د دې پښتنې په ځواب کې چې بیل واکسین څخه به د ایډز د منځتلو په اړه خبرې سمې وي او کنه ویلي
Historically at least epidemics have only been ended
دی وای کله چې د ناروغیو په خاني تاریخ ته وګورونو لک تر لګه اپیدمیګانی یا هغه حالت چې په یو وخت په وسیمه کې ډیر خلک په وی ناروغي اخته کیږي یوازې په واکسین ختم شوی دی د دې اپیدمی د منځوړلو لپاره واکسین لري خبره ده دا به وخت اخلي دا اوس ما شوخه کې نشته نو ځکه خو لک تر لګه منګ او نور د دې کړکېچ د ختمولو په پیل خبرې کوو او دا منګ ته لوري سوکې ته د خطو فکر راکوي سره لدی چې په نړۍ کې د ایډز د مخنیوي لپاره ډیر کار کیږي. له هم ډیرو سیمو کې لا غیر لې په منځنۍ اروپا او منځنۍ آسیا کې د ایډز پیخي مخ په زیاتېدو دي. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف په ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا کې د ایچ آی وی ایډز د ویروس د چټکو خپرېدو خبرداری ورکوي. یونیسف ویلي چې د ایچ آی وی ایډز د چټکو خپرېدو یو دلیل د مخدرو موادو د استفادې زیاتوالی دی چې په افغانستان کې هم د مخدرو موادو کارونکي ډیر زیات دي. د یونیسف په وینا تر ټولو خطرناکه مسله دا ده چې په ایچ آی وی ایډز سخته ماشومان او ځوانان د ټولنیزو مسایلو په خاطر د درملنې لپاره ډاکټر ته نشي تللی. په افغانستان کې ورستي ارقام د خې وی چې 1258 سبت شوی پیښې د ایچ آی وی ایډز په افغانستان کې شته دي. په دې اړه به لګروسته ډاکټر یونس برګانه د افغانستان د روغتیا په وزارت کې د ایډز کنټرول د ملي پروګرام تنظیمونکي د معلومات بره کې او به وی چې څومره پیښې سبت شوی دي او د افغانستان د روغتیا مسؤلین څه وایي چې څومره احتمالا نور پیښې شته دي. په دې اړه به په ستونزو راته خبرې وکړي ډاکټر صاحب اعظم ساجد د ایچ آی وی ایډز پروګرام د هماهنګۍ مشاور دی. ډاکټر صاحب هم خبرې وکړي. او ډاکټر صاحب اکرم ملک زی له جرمني څخه را سره دی. ډاکټر صاحب هم خبرې وکړي، معلومات به ورکړي چې ایډز څنګه ناروغي ده په اروپا کې، په لویدیز کې په دې اړه باندې د مخنیوي لپاره څنګه هلې ځلې کیږي. او د دوه نور ډاکټر صاحبان به د افغانستان راته خبرې وکړي او تاسو هم کولی شئ چې پوښتنې وکړي. ښه ډاکټر صاحبانو، ټولو ته ښه راغلاست ویم. ښه راغلی ډاکټر صاحب اکرم ملک زی، ډاکټر صاحب یونس برګانه او ډاکټر صاحب اعظم ساجد. ډاکټر صاحب ملک زی تاسو لرو ټلیفون کې.
السلام علیکم.
ډاکټر صاحب اعظم، شما هم خوش آمدین.
سلام علیکم، سلام به شما و شنوندگان رادیو صدای آزادی. تشکر،
زنده باشین. خا ډاکټر صاحب یونس، تاسو نه په پیلو کې تاسو راته وایي چې دغه ارقام چې په خبرونو کې راغلي دي چې په افغانستان کې 1258 سبت شوی پیښې د ایچ آی وی شته دی، او پروند ازادي راډیو د ازادي راډیو په خبرونو کې هم دا راغلي و چې په پکتیا کې څو نوې پیښې ثبت شوې دي. خو او شاخوري ورې د بیلابیلو پیښو خبرونه ورکول کیږي. دغه رقم چې تاسو وایئ دغه هغه واقعي ټول ناروغان دي یا داس چې د سکسان بموي چې هغوی لا ثبت شوي نه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه پورې په افغانستان کې 1258 واقع د ایچ آی وی راپور ورکول شوی دی چې دا د مختلفو منابعو نه دا راپور را جمع شوی چې په هغې کې د خپلې خوښې د سلا مشورې مراکز دي، د ازرارو د کمښت مراکز دي، او د ایچ ایم آی سیستم یا د روغتیایي معلوماتو سیستم چې په ټول افغانستان کې فعال دی د هغه سیستم له لارې 1258 واقع راپور شوی دی. ولې ګمان کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ایډز د سازمان او د ډبلیو ایچ او د استیمیشن یا د غوی د حدس مطابق کېدلی شي چې په افغانستان کې د 2000 نه تر 3000 پورې د ایچ آی وی پیښې موجودې وي. ولې دا هر څومره چې د سرویلانس سیستم یا د څارنې سیستم او د راپور ورکولو سیستم تقویه کیږي په هغه اندازه موږ نږدې کیږو چې هغه پیښې چې موجودې دي یا حد سیول کیږي چې موجودې به وي د هغې په راپور ورکولو موږ بریالي کیږو. موږ په لومړۍ پیښه په 1909 کال کې راپور ورکول شو، او بیا د هغې نه وروسته د 1500 کلو دپاره هیڅ واقع نه راپور شوی نه وه. دا په دې معنی نه وه چې د واقعیت موجود نو، ولې د راپور ورکولو سیستم موجود نه. اوس موږ تقریبا نسبتا یو ښه د راپور ورکولو سیستم لرو، د وژنه د ارقام شته. بل تاسو د خوست او د پکتیا نه ویلې چې په پکتیا کې پیښې لیدل شوې دي. د ټولو ولایتونو نه د پیښو راپور راځي، دغه راپورونو تصدیق به موږ دغه د تایید لپاره د هغوی سره بیرته تماسونه نیسو. ولې د ایچ آی وی ټیسټ په یو ټیسټ باندې راپور ورکول سمه خبره نه ده، که د هر ولایت نه د دې یو ټیسټ په واسطه باندې راپور ورکول شي دا دقیق راپور نه وي. موږ درې ټیسټ باید اجرا کړو. پس د درې ټیسټو نه وروسته چې کوم واقعیت مثبت دي، موږ وایو چې ایچ آی وی مثبت واقعیت.
د پروګرام په لړ کې به په دې باندې معلومات هم واورو چې دا څنګه ناروغي ده. خو په لنډو د مخه تر دې چې ډاکټر صاحب ملکزی شروع کړي او یو لنډ معلومات راکړي په دې باندې چې دا څنګه څنګه ناروغي ده په لنډو برته وی غوړم ډاکټر صاحب اعظم نه پښتنه وکم چې ډاکټر صاحب اعظم شما کې د افغانستان مسؤول برنامه هماهنګي یعنی مشاور یک بخش هستین و کار میکنین برای مبارزه با مریضی ایدز، چی فکر میکنین که علت اساسی در افغانستان چی است؟ یعنی چرا مثلا واقعات مریضی در یا آخر در افغانستان زیاد شده، علتش چی است؟
تشکر. قسمی که شما میفهمین افغانستان از جمله کشورهایی است که کشت و قاچاق مواد مخدر در اینجا نسبت به دیگر کشورها اضافه تر است و بسیار با آسانی میتونن مردم از این مواد به شکل فمی و به شکل زرقی استفاده کنن. تقریبا در حدود 1 میلیون استفاده کننده مواد مخدر در افغانستان وجود داره که از این جمله در حدود 20 هزار از مواد مخدر از طریق زرقی اینا استفاده میکنن. معمولا سروهی که در افغانستان شده در ولایات مختلف ایران نشان داده که او کسایی که مواد مخدر از طریق زرقی استفاده میکنن و سوزن و پیچکاری خود شریک میکنن در بین زینا شیوع چویت اضافه تر بوده، حتی در بعضی جایا در بعضی ولایت ای به 18% هم رسیده. دیگه علت اساسی
استفاده از مواد مخدر به شکل زرقی شما تصور میکنین که علت اساسیش است؟ خب
بله بله.
برحال بدتر روی ازی بیشتر هم صحبت خواد کردیم. خب دکتر سیب ملک زی رازی اوریدون که در پروگرام اوری او لگ لگ پوشو چه پا افغانستان که حالات سنگ دی و پا نرهی که دومن ناروغ دا کسان اخته دی او دای و دیره، یعنی مهمه مسئله ده چه یو ورز پا نرهی که دی دی پر زنگری شوی ده دی ناروغی سر ده مبارزی. نو رازی دم دی شروع نه داسې پیل کوچی مونږ چې وی چې ایچ آی وی ایډز دغه څه شه ده، دا څنګه ناروغي ده، په دې را سره خبرې وکي.
پیر یعنی دا په ساده الفاظ داسې وایم، کله چې یو کلی وي یو ښار وي هلته یو غل راځي کلی نیسي، نو هغه ښار کې کلي کې پولیس وي نو پولیس دا غل نیسي او دغه بیا قدرت نه لري غل. خو کله چې بیا غله راشي اول د پولیسو ماموریت ونیسي، د عسکرو تاڼه ونیسي، بیا نو دا ولس چې دی هېڅ دفاعي لاره نه لري، پولیس هم نیولي ورته عسکر هم نیولي،
غل چې هر څه کوي هغه کولی شي.
نو یو کمزور غل هم چې راشي یو غریب قربان هر څه چې زړه یې کوي شي، نو ایچ آی وی ایډز هم داسې دی. دغه ظالم ویروس رازی اول د انسان د بدن د پولیسو ماموریت نیسی، عسکری تانه نیسی، نو ټول دفاعي سیستم چې د بدن د مینځ لار هغه ویروس به هر غړی چې زری هغه به نیسی او هغه وژني. یعنی د سر نه نیول تر کته پورې ټول بدن به د دې واک اختیار کړي، هر ځای چې خوخې هغه به نیوي شي او هغه وژل شي.
یعنی دا داسې ویروس دی چې د انسان هغه دفاعي سیستم خرابوي او انسان د ناروغیو په مقابل کې خپل مقاومت د لاسه ورکوي. ښه، اوس نو په ساده الفاظو کې دا راته ووایي چې یو کس څنګه اخته کیږي په دې ناروغۍ؟
هغې دپاره خو مخکې زموږ محترم ډاکټر صاحب اعظم یاده کړه، ډېرې لارې موجودې دي ورته. نو زه به د اروپا ووایم، فعلا اروپا کې جرمني به ووایم. جرمني کې تقریبا 8000 کسان په ایچ آی وی اخته دي. په دغه 8000 کسانو کې سړی ویلی چې 80% کې هغه کسان دي چې هغوی جنسي اړیکې لري د نارینه او ښځو سره، خو هغې ډلې نه بیا 15% کې هغسي کسان دي چې هم جنسبازه دي، هلک په هلک سره جنسي اړیکې لري، او 15% کې بیا هغه کسان دي چې هلک په جلۍ اړیکې لري. یعنی فکر وکړئ په اروپا کې 15% کې زیاتره هغه کسان دي چې هلک په هلک جنسي اړیکې لري، او هغه څوک چې بیا د ستنو د لارې او د هیروینو د پچکاریګانو د لارې هغوی ته یو څه تیر شوي دي، د هغوی شمېره ډېره کمه ده، 9% کې هغه کسان دي. یعنې که د اروپا په اساس ووایم، زیاتره لارې 80% کې د جنسي اړیکو نه یو انسان نه بل انسان ته د ایچ آی وی تیریږي.
ښه، یعنې اوس که یو پرتله سړی وکړي نو په افغانستان کې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اعظم ساجد ویلي، نو ډیره د مخدرو موادو استعمال، یعنې دغه سرنج چې استعمالیږي په یو پیچکاري دوه درې کسه استعمالوي، د دې لارې نه ډیره په اروپا کې تاسو ته د جنسي مسایلو خبره را یاده کړله. نو اوریدونکي هم کولی شي چې ټلیفونو کې د دوی د ټلیفونونه به هم رو راواخلو او د دوی د پوښتنو ته به هم ځواب وویل شي د پروګرام په لړ کې. زه هیله من یم چې نن لطفا یوازې په دې ایډز باندې پوښتنه وکړي چې دا اصلي موضوع نه وانهړو. ښه ډاکټر صاحب، د مخه تر دې چې اوریدونکو تر شو ډاکټر صاحب اعظم نه به پوښتنه وکړو. ډاکټر صاحب اعظم او بخی ډاکټر صاحب یونس می مطلب و دغه تاسو چې د افغانستان د روغتیا په وزارت کې د ایډز د کنټرول مسؤلیت تنظیمون کې د دې برخه، نو دغه ته په افغانستان کې هغه راپورونه چې موږ ته راځي ازادي راډیو ته خلک ټلیفونونه کوي، موږ ته پیغامونه کوي، نو دوی بیلابیل خبرې کوي او سړی ته داسې فکر پیدا کیږي چې ممکنه ده نه یوازې دا خبره چې ډاکټر صاحب اعظم وکړه چې د پیچکاري د لارې نه یو کس نه بل کس ته د ناروغي انتقالیږي. مثلا موږ ته ټلیفون راځي وایي چې په ولایاتو کې په لرو سیمو کې غیر مسلکي خلک پیچکاري کوي خلکو ته دوا تیروي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې کې امکان نشته چې دا غنارو
د ایچ آی وی د انتقال یا د یو بل ته تلو درې عمده لارې دي؟ یو د وینې د وینې او د وینې د مستحضراتو د لارې، بل د جنسي تماس د لارې، او بل د مور نه د یعنی د مصاب مور نه، یا هغه مور چې ایچ آی وی ولري د هغې مور نه ماشوم ته د ولادت په وخت کې. دا درې عمده لارې دي چې په اروپا کې ملک جی صاحب ډېر ښه وویل چې 80% جنسي، ولې په افغانستان کې 80% نه، د 80% نه زیات زه بلکې وایم چې د 90% پورې د وینې او د وینې د مستحضراتو د لارې، چې په هغې کې د سرنج او ستنې شریک استعمال معتادین چې هغوی اکثرا په دغه پریکټس باندې مبتلا دي، په شریکه ستنه او په شریکه سرنج باندې ځان ته دغه کوي، مواد زر کوي، همدارنګه د طبي سامان آلاتو د ملوستیا په وجه چې هغوی د وینې د مستحضراتو سره یا د وینې سره په تماس کې راغلي، او همدارنګه د انفیکشن پریونشن یا د انتان د مخنیوي نه مراد کول دغه اخیستلو په وخت کې پرزن د
ډاکټر صاحب زما خبره ګورې زما خبره هم دا ده. اوس مثلا نیان په لرې سیمو کې نیان اوس وګورئ چې نه یې د ماشومانو سنتیم کوي، نه یې غاښونه مباسي کنه، هغه یو اصطلاح د ځینو ځایونو کې لا هم موږ متاسفانه دا راپورونه لرو چې اته ښکر لګول لا هم په ځینو سیمو کې شته دی. نو دغه خلک چې دا کار کوي نو دا خو مستقیما دغه وینې ته داخلېدل دي، یعنی د دې په ارتباط باندې تاسو پیښې ثبت کړي دي یا داسې معلومات هم راټول کړي دي یا سم کړي دي په دې اکله باندې کنه؟
د پیخو سبت شوی پیخی د ننګرهار د ولایت نه یوه پیخه چې هغه د غاخیستلو پیخه وه، البته په کلي کې د یو نئی په واسطه د هغې غاخیستل شوی او وروسته په ایچ آی وی اخته شوی، دا یوه پیخه راپور ورکول شوې ده. خو دا عمومي لارې دي چې په دې باندې موږ باید دغه خلک چې په دغه کارونو کې مبتلا دي دغه کارونه کوي، پرځن نیانو دوی ته باید آگاهي ورکړی شي چې خپل هم د عامو خلکو ته هم آگاهي ورکړی شي تر څو د دغسې یو عمل مخه ونیسي چې هغوی په شریکه پاکي باندې د هغوی سرونه جوړ نه شي کړی، همدغسې د ښکر لګولو یا د سنت کولو په وخت کې د معقمو وسایلونو
استفاده وکړي. اوکي چې مثلا تاسو نیانو ته څه لارښوونه لرئ؟ تاسو هغه کسان چې په غیر مسلکي توګه خلکو ته پیچکاری کوي هغوی ته څه وینا لرئ؟ په ځانګړې توګه به بیا تاسو ټول ډاکټر صاحبان خبرې وکړي، یو ټلیفون لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده خبرې وکړئ لطفا.
بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیره ښه راغلی. وعلیکم السلام، راډیو دې لږه ټیټه کړه او مهرباني وکړه خبرې وکړه. دملا د درد خبرې نن نه کیږي، نن د ایچ آی وی ایډز پروګرام دی، دې باندې خبرې کوو او راتلونکو پروګرامونو کې به خامخا ستا د ټلیفون نه مننه کور دی ودان. ښه، زه فکر کوم چې دا به ډیره ښه خبره وي چې موږ په دغه یو موضوع چې ټاکل کیږي په دې باندې خبرې کوو. اوس که ډاکټر صاحبان شروع وکړي نو دا د ملا اوس به نو وایي چې د ملا درد څه علتونه لري، بیا به نو بلې خوا ته تللي یو هغه اصلي موضوع به پاتې وي. موږ بخښنه غواړو چې نه شو کولی تا ته خبرې وکړو، راتلونکو پروګرامونو کې خامخا حتما به بیا کله په دې باندې خبرې وکړو. ښه ډاکټر صاحب اعظم، لکه څنګه چې ډاکټر سیب یونس خبرې وکړي په افغانستان کې دغه یو پیښه ثبت شوې ده. دوی ویلې چې نه یې یو ځای کې راخیستې و او هغې نه وروسته دا معلومه شوه چې د ایچ آی وی د هغه طریق نه اخیستې و او دا ویروس ورته تیر شوی و. نو تاسو د یو چا په توګه باندې چې یو دغسې یو پروګرام ته کار کوئ، اوس دا به ډیره سخته یي که اوس چا ته وویل شي چې مثلا یو نیي ته وویل شي چې ته نور دا کار مه کوه، د کار خو یې نه شي اخیستلی تاسو. نو تاسو د یو روغتیایي مسؤل په توګه باندې څه نظر لرئ، څه وایئ چې څنګه سړی کولی شي چې دغه خلک پوه کړي چې یا د دوی مخه ونیولی شي چې دوی دې د ناروغۍ یا د دغه ویروس د سرایت نه مخنیوی وکړی شي؟
تشکر. یکی از اهداف مهم استراتژی ملی کنترل پروگرام ایدز و وزارت صحت عامه است که باید با همه مردم، همه کسایی که به این قسم کارا پرکتیسان نزدیک هستند به ما باید آگاهی بدیم. بنان کمیته امانگی چه ایدز افغانستان پروگرام ملی کنترل ایدز و وزارت صحت عامه مشترکن، ما پروگرام های آگاهی را از سطح بالا الی سطح پایین ما آغاز کردیم. یعنی ما پروگرام های آگاهی را در رابطه با ایچ آی وی و ایدز و کاهش ازرار مواد مخدر از وزارت های کلیدی آغاز کردیم، حتی به کسایی که سالون های آرایش دارن و مردم آرایش میکنن، کسایی که سلمان هستن، سلمانی خانه ها، به همه ترنینگ ها داده شده در اوقات مختلف.
دکتر سیب،
اوراق تبلیغاتی که نشر شده بر از اینا توضیح شده و همه
بله ببخشین که حرف شما را قطع کردم. خب این کارهایی است که شما میکنین، آله از طریق رادیو آزادی کوتا فشرده. ممکن است امون کسی که مثلا به قول شما در سالون آرایش شیشته آله، یا او کسی که مثلا سلمان دکان سلمانی داره، یا مثلا هر کسی دیگه که در موارد کار میکنه، امی رادیو را مشنوه، رادیو آزادی را مشنوه. ما میخواییم که شما به حیث یک دکتر بسیار مشخص بگوین، مثلا شما برای کسی که در آرایشگاه کار میکنه به حیث یک دکتر چی میگین؟ چی کنه که جلوگیری بکنه اگه احیاناً، و چی میدانه که کسی که پیشش میایه او ایچ آی وی ایدز داره که بتانه ایره به دیگه کسا از سرایتش جلوگیری کنه؟ مثلا ما آرایشگر هستم، میخوایم بشنوام و بفهمم که شما به ما چی راهنمایی میکنین. یک،
تشکر. فقط کسی که آرایشگر است، اکثر این ناد سالونای آرایش از اون مویچینایی که استفاده میکنن و خالکوبیه که میکنن یا گوشه را سراخ میکنن در آرایشگاه، کوشش کنن اینمی سوزنی که استفاده میکنن باید پاک و معقم باشه. و برای یک
چی گونه معقم کنن امی سوزن؟ مثلا معقم ساختن سوزن چه قسمه؟
ویروس ایچ آی وی توسط کلور که اینا داشته باشن محلولش در ظرف چند ثانیه ای از بین.
کلور چطور میتونن به دست بیارن؟
خب این میتونن که از وزارت صحت عامه هم بگیرن و در بازار
یعنی وزارت صحت عامه به صورت مجانی را توزیع میکنه به مردم؟ یعنی هر کسی که بره برش میده کلور مفت؟
مشکل وجود نداره در گرفتن کلور از وزارت صحت عامه. اینا میتونن بگیرن از وزارت صحت عامه و همچنان از کلینیک هایی که وجود داره و از دواخانه شخصی هم میتونن بگیرن. یگانه محلولی که به زودترین فرصت میتونه که ویروس ایچ آی وی در چند ثانیه از بین ببره محلول کلور است. و به سلمانی ها، کسایی که در سلمانی ها کار میکنن، اینا وقتی که یک پل استفاده میکنن چون بسیار ارزان است، یک روپه دو روپه تمام میشه، رو باید حذر کنن و دوباره از استفاده نکنن، پل نو بگیرن و اینمی تیغ پلیدیش امو آلی که تیغ میمونن او را باید در کلور بانن که تقریبا اینا در این بخش همه شانه، لیکن یک فیصدی زیاد در این بخش اینا موزش دیدن و ترنینگ دیدن و این کار کرده میتونن. بسیار ساده است، میتونن بسیار با سهولت، سادگی و بسیار برزان از انتشار ایچ آی وی اینا جلوگیری کنن.
دکتر سیب یونس، تاسو دسی یعنی معلومات لرید چه دغه کار، یعنی دغه په کلورین باندې په پاکولو دغه علی چې دوی استفاده کوي، یعنی واقعی دا پاکیږي په دې شکل باندې کنه؟ یعنی خلق معلومات لرید دې باره کې دومره چې دا عملی کی؟
دا مخل کو آگاہی پدے باب ٹیٹا تھا منگ کوشش دا دے دا مخل کو آگاہی پدے باب لوڑ کو دے تو بالآخر دوی باید دا پریکٹس پر روزانہ جون کے عملی کی دا کلور دا انفیکشن پریونشن دا پار اپ دا وزارت سیاتا میں پا چوکات کے و خاص استراتیجی جوڑا شوئے پا ٹولو کلینکونی کی باید مراد شی ہم دا رنگی دا کلور کولے شو چی منگا دا خلکو تا پا ویلیار تو گور ویش تر سو غوی د انفیکشن پریوینشن یا د انتان د مخنیوی د پاره د نه استفاده وکي او دغه دغه مسائل اکثرا په خارونو کې او په خارونو کې د دوی ټریننګ په جلال آباد کې تقریبا ټول سلمانیان په دې باندې ټرین شوی دي ټریننګ ورکول شوی دي تربیه شوی دي د دوه ورځو د پاره چا غوی او بیا د سیاتامه د خونه غوی ته یو سرټیفیکټ دغه شوی دی او سرټیفیکټ په خپل دکان کې لګول دی نو د خاریان
ګورې یو بل مسله ده ازادي ریڈیو مختلف ٹیلیفونوں او پیغاموں دخل کو لری مثلا دس مثالوں منگ لرو چی اوریدون کی منگ توئی چی دغا پ شخصی کلینکونو کی چی ڈاکٹر صاحبان او نرسان کار کئی دوی مثلا دغا سرنج استعمال کی کنا یو مریض د پاره پیشکاری او کی یا سکارو کی نو بیا د دغه رواخلی دغه خپل کلینیک مخته کمزی کی ورواچی دالت پراتی بیا غا کسان دغه د مخدر او مواد او د متادین چې دی دوی بیا د سرنج را واخلي دینه بیا استفاده کوي نو دوی دی دا مونږ ته وای یعنی باور وکي چې ماته اوریدونکو کی ټلیفونونه کوي او وای چې تاسو ولې په دې باندې خبرې نه کوي چې دغه مخنیوي وشي چې دغه استعمال شوی مواد باید په سمه طریقه باندې ځای په ځای شي چې دا د دې متادینو لاسته ورنشي او دا خپل دوی وای چې دا یو زمينه ده په دې کې تاسو سوایي
بالکل دا خبر صحیح ده من خپل هم دا ملاحظه کړی دا په پروګرام کې موږ دا د دې تدابیر نیولې دي موږ د سرنجونو د توزیع او پروګرام لرو چې ان اس پی ورته په ان اس پی کې موږ سرنجونو توزیع کیږي معتادینو ته بیرته راغونډيږي موږ دا په منظم ډول دا غي ارزیابي کوو
نه زما خبره په هغه کې نه ده زما خبره په دې کې ده چې دغه سرنجونه چې دغه طبي پرسونل استعمالوي دغه طبي سامان دا بیا په وی په ډیره بی غوړی سره د باندې زین زین کې غرزول کیږي یعنی یو طبي یو نرس یو ډاکټر یو څوک چې التکار کوي په یو روغتیاي مرکز کې هغه په دې خطر باندې پويږي چې نه یوازې چې وی نور زیاتې مسلې او ناروغي دي چې ممکنه د انتقال شي دوی وی چې د طبي سټاف ولې دغه مسله په نظر کې نه نیسي چې دغه استعمال شوی مواد په سمه توګه ځای پزې کې
خو تر ډېر په دې موضوعاتو باندې د طبي سټاف یعنی طبي کارمندانو د آگاهۍ سطح هم په هغې کې مشکلات شته دی هم د دې وجې نه موږ د ټول افغانستان د 14 ولایتونو د طبي خدماتو د تهیې عرضه کوونکو لپاره درې ورځنی ټریننګ نیولی او په هغې کې موږ دوی ته دا ویلي دي چې
ډاکټر صاحب کورم بدن ستاسو هیله من یو چې ستاسو دا هلې ځلې اثر وکړي د ډاکټر صاحب ملکزي نه به یو پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب ملکزي دا افغانستان هم واوریدل ډاکټر صاحبان هم دا خبره تایید کړه چې دا طبي سامان چې استفاده کیږي ځینې ځایونو کې البته ټولو کې نه ځینې ځایونو کې د شخصي کلینیکونو دوی راوړي یو آزاد ځای کې وغورځي یو هغه د زمينه دي ته برابروي چې متعدین یا نور کسان چې نه پوهیږي ته ماشومان هغې باندې لوبې وکړي تاسو یو ښه مثال کیدی شي په اروپا کې وښي دلته په دې پرمختللې دنیا کې څنګه دی چې دغه وسایل چې استعمالیږي د استعمال شوي مواد څنګه ځای په ځای کیږي
یعنی دلته ډاکټرانو که څوزونه نیولی تر زړکتونونه یا د زړو خلکو اوسېدونو ځایو کې هم داسې ده ځان ته یو لوښی لري چې هغه ټیمي لوښی ده نو سړی افغانستان کې کوی شي چې یو قطۍ فرزن د یو کوکالا قطۍ واخلي هغه کې چې یو ستن یو ځل استعمال شوی هغې کې باید واچوي کله چې هغه ټکه شو سر یې بند کړي او ماغه ورځ چې د کثافاتو موټر راځي ماغه ورځ بیا موټر کې واچوي چې بل چا څوک ورنه استفاده ونه کړی شي نو زموږ که تنظیم کې دا اصول دا دي چې هیڅ شان نستن نه د جرای کوم وسیله په عادي کثافاتو کې اچولو کې اجازه نشته بلکې خاص لوښي کې چې هغه د اوسپنې لوښی دی او آ پورې باید سړی دا کتنځي کې وساتي چې سبا ته د کثافاتو ورځ وي د هغه د وړلو نه یو ساعت دوه ساعته مخکې هغه بیا سړی بهر سړک سرته وباسي چې د موټر راغی او ځای په ځای ځان سره وړي
یعنی تاسو که ز تاسو نه دا پښتنه وکم په لاند وخت کې چلروي چې نستاسو وړاندیز څه دی؟ لکه تاسو د دواړه خبرې ز اورم، هم د افغانستان حالات د ډاکټر سیبانو نه او هم د تاسو خبرې چې پرمختللې دنیا کې دی افغان ډاکټر په توګه کار کوي، نو هلته تاسو څه فکر کوئ چې دا وس د پاره په افغانستان کې په همدغه شرایطو کې یعنی څنګه یو لاره خپل کی د روغتیایی کارکونکو څنګه اصول کې خوده شي چې زر وکول شي دغه مخنیوي وشي چې دغه استعمال شوی وسایل په سمه توګه ځای پزی شي په اصول برابر؟
نو فرزه جان، د تیپی پرسونل ته خو اسانه ده، هغوی خو کوی چې مخکې وویل که خاص ځان ته ډبي نه لري د استعمال شویو سرنجونو راستنو، نو کوی چې یو کوکاکولا قطۍ یو د فانتا یا هسې د یو بله قطۍ د اوسپنې قطۍ چې د چا نه پکاري هغې کې واچې سر یې بند کړي په یو شي باندې او صبر کړي چې د کثافاتو موټر راځي هغې کې موټر کې خطا کړي. دا خو سخت کار نه ده. او که اجازه وي یو څو ثانیې پاتې لنډ غوندې هغه دا دی چې دا د نایانو برخه کې ما غوښتل وو، خیر اوس وخت لږ پاتې ده، هغه به وروسته بیا ووایم.
پروگرام په دوهم نیمایي کې به ډاکټر صاحب ملک زیم خبري وکي او نور ډاکټر صاحبان به هم خبري وکي. او زه هیله منم چې تاسو هم چې ټلیفونونه کوئ نو خاص هم دې موضوع باندې پوښتنه کوي، ځکه خو مونږ د اوله برخه کې ډېر ټلیفونونه وانه غستل په دې چې په نورو موضوعاتو باندې اوریدونکو پوښتنې کولې. نو د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په اکله باندې که پوښتنې لرئ پوښتنې کولی شئ. د پروګرام په دوهم نیمایي کې به په دې باندې نور هم خبري وکړو چې د ایچ آی وی ایډز څنګه ناروغي ده او دغه ویروس په بدن باندې څنګه تاثیرات کوي او د مخنیوي پر لارو چارو به ډاکټر سیبان نور رڼا هم واچي. ساعت ګورم د